په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او د مشال ریډیو په یو ساعته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي قبایلي سیمو کې په پوځي عملیاتو کې د ولس حقونه د خپو لاندې کړي شوې دي. د پاکستان پارلیمان به سبا له د امریکا او پاکستان په اړیکو باندې بحث کوي او په هنګو کې د امن کمیټې یو غړی رازق علي بنگش د ناپیژندل شوي وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. دغه راپورونه به وړاندې کړو. لومبی ورځو مجید بابر تاج د دې خبر نو
پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یو مشر ویلی دی په قبایلی سیمو کې وسلوال او امنیتی ځواکونه د بشری حقوقو خلاف ورزي کوي. د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر منیر رغزی وایي چې د روانې میاشتې تر پای به اف سی آر په بدل شوی حالت کې په قبایلی سیمو کې نافذ شي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول بنن واشنگټن ته ځي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا د سانګي وایس چیرمن شیر محمد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې میشت وسلوال او د دوی پر ضد عملیات کوونکي امنیتي ادارې دواړه د بشري حقوقو نه په سرغړونو کې ککړ دي. هغه زیاته کړه
د دواړو غاړو نه دا چقول کېږي، یو طرف ته د شرګل په طرف نه، بل طرف ته د فوج په طرف نه، او دواړه کې دي. نو هغه خپل کې نه پوهېږم چې یو بل ته څومره تاوان رسولې دی. خدای چې عام خلک ډېر زیات نه کوي، کورونه نه بي دخل، تعلیمونه نه ويسته، سپټال نشته، روزګار نشته، او په خپل کور کې مطلب دي هغه داسې یو بد ژوند تیري. دا د انساني حقوق نه جزاه ویم چې دا خو د ځناور سره هم څوک داسې کار نه کوي لکه چې زموږ د خلکو سره کوي.
شیر محمد خان زیاته کړه چې پرون په لاهور کې د دغیات کمیشن یو غونډه وشوه چې په قبایلي سیمو کې پر روانو پوځي عملیاتو د ځایي ولس په ستونزو او د وسلوالو لخوا د ولس په ځپل کېدو غور وشو. په قبایلي سیمو کې د 2004 کال راهیسې د وسلوالو ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو کورنۍ په کډه کولو مجبوره شوې دي. دې سره سره په زرګونو خلک زخمیان شوي او په سوونو خلک وژل شوي دي. په خیبر قبایلي سیمه کې د 13 ورځو نه د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو د وژنې راپورونه هم شته. د قبایلی سیمو نه د پارلماني غړو مشر منیر رغزی مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې د روانې میاشتې تر پای پورې به په قبایلی سیمو کې د یوې پیړۍ نه رایج قانون اف سی آر په بدل شوی حالت کې په مکمله توګه نافذ شي. هغه زیاته کړه
بالکل شک دی کہ نشتو یہی بات کوم پروسیجر دا پروسیجر مکمل ہونے کے انت وفاقی حکومت طرف نا سسپیٹ ابزرویشن ہوا کسی ونی عدالت طریقے کا ٹریبیونل قائم کوا دا ٹول جدی میں اخری پر مکمل.
د تیر کال د اگست په 12 نیټه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د اف سی آر په سلويختم شک کې چې د خوري یا اجتماعي ذمہواري د قانون بنوم هم یادېږي د یو صدارتي حکم له مخه ترمیم کړی وو. د دې ترمیم له مخه پولیټیکل انتظامیه به اوس د 16 کالونو بره او د 13 کالونو کموم کسان او خزې نه گرفتاروي او نیول شو کسانو ته به د گرفتاری خلاف د اپیل حق وي. دا ډول اپیلونه به په فاټا ټریبیونل کې کولای شي چې مشري به یو قاضي کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول بنن واشنگټن ته ځي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر دغه سفر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په بلنه ترسره کوي. هغه د کندهار د پیښې په اړه چې ویل کېږي د افغانستان او امریکا پر اړیکو یې منفي اغیز کړی، وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو اساس پوخ دی، خو د افغانستان حکومت له امریکا څخه غواړي چې د دغه پیښې په اړه هر څومره زر کېدای شي څېړنه ترسره او ذمہوارو ته سخت سزا ورکړي. هغه زیاته کړه
د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوستۍ هغه اساسي تهدابونه او پایې چې دي هغه مسؤونی دي، هغه په خپل قوت باندې ولاړ دي. البته د پنجوایي پیښه یو دردونکې لوی غمیزه وه د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د دولت لپاره، او زموږ هیله د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې د دې پیښې په حق باندې په چټکه توګه عمل وکړي تر څو هغه کس یا کسان چې د دې پیښې عاملین وو په شدیده سزا باندې ورسیږي.
مصادی دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې له امریکایي چارواکو او د کانګرس له یو شمیر غړو سره د لیدنو کتنو ترڅنګ په امریکا کې د افغان امریکا د ښځو په کلنۍ غونډه کې هم ګډون کوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې د ناټو په مشرۍ ځواکونه باید تر هغه له افغانستانه ونوزي تر څو پورې چې دا یقیني شوي نه وي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د خپل هیواد چارې په خپله سنبالې کړي. لاوروف له یو افغان ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نړیوال قانون له مخې د افغانستان حکومت باید دغه توان ترلاسه کړی وي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته کولی شي په هیواد کې نظم و ضبط وساتي. ټاکل شوی دا چې د 2014 کال تر پایه د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووزي او د امنیتي چارو مکمل ذمهواري افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. هندي پولیس وایي چې ماوست یاغیانو د هند په ختیځ کې دوه ایټالوي سیلانیان تښتولې دي. پولیس وایي چې دغه دوه سیلانیان 45 کلن پاولو بوسیسکو او 68 کلن کلاډیو کولانګیلو د دوه هندي ملګرو سره د 13 چهارشنبې په ورځ د ښکلي طبیعت لرونکي خورست پاتې اوډیسا ریاست کې یرغمل شوي. د دوی دوه هندي ملګري پرون بیرته خوشی شول. د ماوست ډلې یو ویان دغه ایټالویان تورن کړي چې د لمبېدو پر مهال یې د ښځو تصویرونه اخیستل. دوی د دغو ایټالویانو د خوشی کېدو په بدل کې چارواکو ته د ماویست مهمو مشرانو د خوشی کېدو په شمول د خپل غوښتنو یو فیرست هم وړاندې کړی دی. میت رومنی د ریپبلیکن ګوند انتخابي امیدوار کېدو ته چې په نومبر میاشت کې به د ولس مشر باراک اوباما په وړاندې مقابلې ته ودرېږي یو بل ګام وړاندې واخیست. راپورونه وایي چې رومنی په پورتوریکو کې په سلو کې شاوخوا 50 رایې ګټلې او خپل نږدې رقیب ریک سانتورم ته یې ماتې ورکړې ده. رومنی د امریکا په دغه ټاپو کې دغه بری په داسې حال کې ترلاسه کوي چې د راتلونکي نهې په ورځ په ایلینوی ریاست کې مهم ابتدایي انتخابات ترسره کیږي. نظر شمیرنې ښایي چې رومنی او سانتورم دواړه په دغه ریاست کې سره نږدې دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اوریدو چې مجید بابر وړاندې کول. پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ویلي قبایلی سیمو کې په پوځي عملیاتو کې د ولس حقونه د خپل لاندې کړی شوی دی.
خپل کور کې مته دې غریدا چې بس جون تیری دا د انساني حقوق نه چې زه وایم چې دا خو د زناور سره مڅو دا ښکار نه کړي کله چې زموږ د خلکو سره کې.
د پاکستان پارلیمان با سباله د امریکای او پاکستان په اړیکو د بحث پیل کوي.
خبره ته وایي چې د پاکستان او امریکای تعلق یې ښه پکار نه دی زموږ چې دا به ډیره نامناسبه خبرې او دا ممکن نه دی. هغه بنیادی وجه دا ده چې پاکستان امریکا ته اړتیا لري او امریکا پاکستان ته اړتیا لري.
او په هنګو کې وسلوالو کسانو د امن کمیټې غړي رازق علي بنگش په ډز وښتې او وجلې دي. یو پولیس چارواکی وایي د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راز زمګړو میرا پورتا د پاکستان امنیتی ځواکونه د 1300 کلونو نه د پاکستان په بلابلو قبایلی سیمو کې د وسلوالو ټولګو پر ضد عملیات کوي. د پاکستان د فوج لخوا په دغه عملیاتو کې د ډیرو کامیابو اداوې کیږي. ولې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دي په دغه عملیاتو کې اکثر د دغه ځای د ولس بنیادی انساني حقوقونه د خپل لاندې کیږي. په دې اړه د مجید بابر راپور ته وګورو.
د وسلبند شخړې یا آرمډ کنفلیکټ په اړه د ملګرو ملتونو چارټر وایي چې په وسلبند شخړه کې ښکېلو ډلو او امنیتي ادارو لپاره دي چې د عامو خلکو دغو ناروغو یا زخمی پوځیانو د روغتیا او درملنې کارکونکو او مذهبي مشرانو که د هر یو مذهب سره تعلق لري د خوندي کولو هر ممکن خیال وساتلی شي. او امنیتي ادارې چې کله هم خپل مخالف وسلوال په نخښه کوي نو باید داسې وسلې وکاروي چې نخښه هم مخالف وي نه کې عام خلک. په خیبر قبایلی سیمه کې د تیرې یوې اونۍ د وسلوالو په ضد روانو پوځي عملیاتو په اړه ځایی ولس وای
اختیار بادشاہ فریدی بڑے سمے تعلق ته جو نکمه چې تیر درې ورځې وشي په درې ورځو کې چې کوم بدول په بوره تفصیل کراون دي په سپا کوم کې ډیر زیات خلک پکې مړ شوی دي. بل په کې افسوس خبره دا او چې غلا شونه وسه ملته پروت دی په لارو کوڅو کې فورسز ولا خل دای اجازه خلکو نه ویل کې چې غلا شونه وچت کې ولا شونه دفن کفن تنظیم شي. دو نمبر خبره دا به کې چې اپریشن ساسه ماټر ګولې ولې چې ماټر ګولو کې په درې ورځو کې تقریبا 14 15 16 پورې مشمون زنه نه مړ شوی دي.
په قبایلی سیمو کې قضایی ولس په ځپل کېدو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا د څانګې وایس چیرمن شیر محمد خان وایي چې په وسله بنده شخړه کې ښکېلې دواړه غاړې د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي.
د دواړو غاړو نه دا څه قول کېږي، یو طرف ته د شیرګل طرف نه، بل طرف ته د فوج طرف نه، او دواړه کې دي. نو هغه خپلو کې نه پوهېږم چې یو بل ته څومره تاوان رسولی دی، او دا چې عام خلک ډېر زیات کورونا بے دخل تعلیم اسپتال نشتا، روزگار نشتا، اور خپل کور کے مطلب بد جنتے رہی دار انسانی حقوق نہ جزا ہوئے جدا ہوتا جناور اور سرم سکھ رہا سکار نہ کے لکھے رہا جزا مجھے خلق سر رکھی.
دو پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور ولس مشر آصف زرداری په بیا بیا ویلی دی چې په دغه هیواد کې پارلیمان یو سپریم اداره ده. دا چې په قبایلی سیمو کې کوم پوځي عملیات کیږي، آیا د هغې په اړه د قبایلی سیمو نه پارلیمانی غړي په اعتماد کې اخیستل کیږي او کنه؟ په پارلیمان کې د قبایلی غړو مشر منیر اورکزای وایي
پارلیمان والو قبائل ہو سب یو آپریشن مشورہ ہم نہ آخری اور بار بار آج کی بھی یہی کرا دو سچتا آپریشن ہی کوئی اول کو کل قبائل سر کی نہیں خبر کوئی کنی خصوصی تو گو منی دیا کوئی گیرا کی دو میں نگوں سر خو مخو مشورہ کوئی ہے وہ مشورہ بہت ضرور کرم دی اور یہ آپریشن ہو جو سمرا عملیات پفاڈا کی دیا فاڈا نہ لوا دیا ہوگی ومین میں نگوں سر
د ملګرو ملتونو یاد شوی چارټر وایي چې په وسله بند شخړه کې داسې وسلې یا چاودیدونکي توکي کارول چې د خپل هدف نه پرته ولسی ودانو او شتمنو ته زیان رسوي د یاد شوي چارټر خلاف ورزي ده.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 421
په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
چارواکی وایي چې د خیبر پښتونخوا په هنګو کې ناپیژندل شو وستوالو د ځایي امن کمیټې غړي رازق علي بنګش په ډز وشتې او وجلې دي. په دغه اړه د سیمینا زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
په یو وسلوال برید کې د هنګو امن کمیټې ممبر رازق علي بنګش مړ شو. پولیسو تر مخه چې اتوار پر ورځ هنګو ښار کې موټرسایکل باندې ناس دوه نسرګند وسلوالو پر رازق علي بنګش باندې هغه وخت د تماچې ډزې وکړې کله چې د خپل دکان نه کور ته تللو. ډاکټرانو تر مخه چې په برید کې د زخمي کېدو وروسته رازق علي بنګش په هسپتال کې سا ورکړه. دغه پیښه د کېدو وروسته د نوموړي قاتلان په تیښته کې بریالي شول، خو پولیس وایي چې په سیمه کې ملزمان گرفتار کولو لپاره پولیسو خپلې هڅې تیزې کړې دي. تر مخه چې په دې لړکې شپاړش مشکوک کسان هم گرفتار کړی شوي دي. د هنګو بازار تاڼې ایس ایچ او اسلام الدین په دې حق له مشال لډیو ته وویل رازق علي بنګش د شیعه ډلې سره تعلق لرلو او نن خپل ابایي قبرستان د هنګو په پاس کلی کې خورو ته سپاري. د نوموړي په مړینه د سیمې خلکو سخت د خفګان اظهار کړی دی. سید حسین علی شاه حسینی مشال ریډیو ته وویل چې رازق علي بنګش په مړ کېدو سره تر هغه غواړي چې د سیمې امن خراب کړي. بلخوا په ضلع هنګو کې د فایو سلسلو سلويخ نافذ کېدو سره هر قسمه اسلحه ګرځولو سره ډبل سواری باندې هم پابندي لګولې شوې ده. د هنګو پولیسو مشر چارواکي ډی پی او ډاکټر میا سید احمد مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګام د رازق علي بنګش د مړ کېدو وروسته پولیس او انتظامی چارواکو ترمنځ د مذاکراتو پس اخیسته شوې ده.
حالات خراب ہو کوشش کئی عہدہ سے واقعات پر کئی نو دے دارا مونگا فوری طور ایونٹ کا تو ان شاء اللہ مونگا کوشش کروں جو ڈیر خلق کو تکلیف نہیں اور مونگ چکل مقصد پورا شی تو ان شاء اللہ بے مونگا جائیں گے.
واضح حدوی چکواٹ اور اگزو او کوربی جنسی سره په لګې دو بندوبستی سیما هنګو کې د دینا مخکې هم د امن کمیټې غړي په نخښه شوې دي. دوه میاشتې وړاندې ډاکټر خالد نواز فاروقی په یو وسلوال برید کې مړ شوی وو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکا
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د پاکستان امنیتی ځواکونه د خیبر جنسي په بیرابیلو سیمو کې د تیرو څلورو کارونه د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د سیمې خلک وایي چې دغه عملیاتو تر اوسه څه ګټورې نتیجې نه دي برسره کړې، بلکې په نتیجه کې ځایي خلک بې کوره شوي دي او ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. په دغه اړه باندې مجید بابر په خپل راپور کې نور تفصیل راکوي.
په خیبر قبایلی سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو لړۍ د سکم څلورو کالونه روانه ده. د پاکستان د پوځ په وینا په لومړي ځل په کال 2008 کې د جون په 28 نیټه دوی په باړه تحصیل کې د وسلوالو ډلې لشکر اسلام پر ضد د سراط مستقیم په نوم عملیات کړي وو. دا عملیات د پاکستان د پوځ سلویخت انفنټری ډیویژن ترسره کړي وو. په 2008 کال کې د جون په 28 نیټه کله چې د پیښور د حیات آباد سیمې نه شپک ښځې او بیا د پیښور ښار نه 14 عیسوي مذهبي کسان وتښتولای شول او پړه یې د منګل باغ وسلوالې ډلې لشکر اسلام په غاړه واخیسته، نو د دې نه پس دغه عملیات ترسره شول. د راپورونو تر مخه په دغه عملیاتو کې د لشکر اسلام ډلې د پاکستان د پوځ په ضد د مقابلې کولو نه ډډه وکړه او پاکستانی پوځ سره هیڅ قسمه مزاحمت ونه کړو. د دې نه پس بیا هم یو شمیر عملیات وشول، خو د پاکستان د پوځ په خوانی بریګیډیر او د قبایلي چارو کارپو محمود شاوای چې په باړه او دې سره تړلو نورو سیمو کې د پاکستان پوس په سنجیده توګه عملیات نه دي کړي. د زیاتوي
مخکې په شونه تو هغه ډېر محدود وو، هغه مطلب چې هغه نوم به وره کې خو درغلم او بیا درغلم او دا به معمولی شانو خو یو سو میله بازار او بیا واپس راغلم بیا به چې زړه دې سم شي لکه سزا به ورته سم دي شي. اوس چې پورو ورته څنګه هغه وایي چې کار ورته وایي چې دې اوس پرې دونه او په دې کې صرف دا باړې تاسو نوم خو دا شامل دغه علاقو سره دا چې کوم علاقې ماته ته وویل او غېجزدې علاقې دي او دا خبر دا ساری د کور مې او دا درې وړه رایوځې کې او دې دی کې دا کسان چې کوم دی دا ګیر کې صفایي کې دی زره دا دې علاج دی نو هغه کې به باړې کې هم به دا څیزونه ختم شي او دا دوه دواړو اجزو ته به هم امن راشي.
د خیبر قبایلي سیمې په در آدم خیلو کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو مشر کرنل شاهد وای چې اوس د وسلوالو زور کم شوی دی او دوی نه منظم دي او نه د یو مشرتابه د کمانډ لاندې دي. د زیاتوي
د اوس زور د کپاتې دی، تاسو لږ ټایم مخکې ریکال دی به بالکل په زړه سینه باندې به مخې لراتلل او په سره به مقابلې کولې او نور کارونه به کول. هغه اوس د زور ختم شوی دی، دا آخري زور دی او هغه کې دی صرف دکه کولی شي یو ځای کې بم کې خود بل ځای کې خود کش لا هغه فزیکل دی ډونټ هاف دی کیپاسټی ټو ډو اٹ ناو اینڈ دی کانټ افورډ اٹ.
د دینه مخکی په باړه او د خیبر ایجنسی په نورو سیمو کې فوزی عملیات د لشکر اسلام، انصار الاسلام او یو شمیر نور وسلوالو ډلو په ضد شوي وو. دا موجوده عملیات د چا په ضد روان دي؟ بریګیډیر محمود شاه یو ځل بیا
زما په خیال دي چې غیر ملکی چې کوم دي کار نو هغه تقریبا څو د پیزو سو او شاکی او باقی چې کوم دي چې لوکل دي بازارې تعداد چې هغه چې کوم کې کله چې خلک وګوري چې دا خلک راغلي دي او دي په الحال مضبوط بازارې طرف ته شي او چې کله حکومت بری ومون دي هغه بیا دي طرف ته شي بازارې تعداد صحیح اندازه کول مشکل.
په باړه کې د سکم سلورو کالونه د عملیاتو په نتیجه کې تر دا مهال 15,000 کورنۍ پکړه کولو مجبوره شوی دي او د ماشومان او خزو په شمول په لسګونو کسان وجلې شوی او په سونو زخمیان شوی دي. خو نو د پاکستان پوز او نو حکومت تر دا مهال په ډاګه کړی ده چې دا عملیات به خپل نتیجه خیزه انجام ته کله رسی.
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو مو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوه غي د ملاج د کوه په زباز د کوه
دا دوی څنګه څه دي
خو موږ کنده نه ورو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچیان له پاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
د بر سواد په ځینې سیمو کې د خسرې یا جنگرې رنس خور شوی دی چې په نتیجه کې یو شمیر ماشومان په تکلیف کې دي، ناجوړه دي، او په دې کې ګڼ شمیر د منګورې په سیدو هسپتال کې داخل کړی شوی دی. دغه ماشومانو مشران وایي چې د دوایانو د نشتوالي له کبله دا مرض نورو سیمو ته هم خورېدی شي. نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
د سواد په بیلو بیلو سیمو کې په ماشومانو کې د جنگرې مرض د وبا شکل اختیار کړی دی او یو شمیر ماشومان ترې متاثره شوي دي. دا وخت سیدو سنټر هسپتال کې د بیلو بیلو کلو چې پکې د سواد منګلور لری پرته سیمه سر سرداری شامل دی، یو شمیر ماشومان د دغه رنځ له وجې د مرګ او ژوند په منځ کې دي. د سواد دغه سیمه د مرکزي ښار نه لری ده او مقامي خلک د دوایانو او علاج نشوالي له وجې سخت پریشان دي.
زمانم سبزلی خان منګل سر سرداری جب وروزبک او توي تقریبا د ګاډی نه ته پورته بیا درې غنټو مزل او دا تقریبا لس پنځلس ورځې وشوې چې دا مرض شروع شوی. هر کور کې لس پنځلس تنه چې لکه کورنۍ ده هغه ټول پراته دي په دې مرض. یوه زنانه په دې مرض باندې مړه ده.
نوم جی شیرین زاده. زمونږ جی ماشومانو باندې جنگره ختلې ده. دا واته نه لس ورځې وشوې او مونږه داسې د دوه غنټو پیدل مزل د شهر اطرافو ته وي داغې زیږو. ابل ورځې مونږ یو ماشوم رواغېسا درې غنټې پدل مزل ه پیدل وکړو سیدو هسپتال پورې ګاډی راته نه میلاوید. بیا د پولیس ویم بلیس لغو کړو دې دګې لرو نو وس دلته چې مونږ رالو دې لپاره سرکاري ټکی دي او ستري نه نه میلاویږي. مونږ نه ډاکټر سلور سو روپۍ پیسلی او که ماشوم مري او کرغېږي خو هسپتال ته رسوي خو لکه دلته کې لګي لغه نشتی علاج نشتی.
هسپتال کې یو زنانه وایي چې د دوی د کلی یو شمیر ماشومان رنځوران شوي دي او کلی کې د علاج څه قسمه اسانتیاګانې نشته او سنټر هسپتال کې هم دوایانې نه میلاویږي.
په دغه اول تبه او سپیجانګرا د ټوخې د نمونیا د دستونه په مراغلې قیم کوي. زمونږ خو ټول کلی اوسې نسل له ټول کلی ټول وړې نسل دي. یو ابل د بچو یو مور مړه ده پیو علاج دې مکمل نه شي. زمونږ زه لوري دسخه وطن ته چې سړی را رسي
هسپتال کې بل مشر ډاکټر هم موجود نه و. ولې د ماشومانو د وارډ مشر ډاکټر اسحاق په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه رنز ماشومانو ته حفاظتي ټکي مسلسل نه ورکولو له وجې خور شوی دی او دغه رنز نمونې ډبلیو ایچ او یعنی ورلد هیلت ارګنایزیشن نمائندګانو اغستې دي او د علاج هڅې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د غوږی قدر مند اوریدونکو، اوس نظر اچو د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلي دي چې ولسمشر زرداری ته استثناء حاصله ده او هغه به په دغه اړه باندې سویس حکامو ته خط نه لیکي. په دغه اړه زموږ همکار سراج ظهیر نور تفصیل راکوي.
رسنیو سره خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلي دي کچېرې سویزرلند چارواکو ته د خط لیکلو کشاله زما په استعفا هوارې دي شي نو زه استعفا ورکولو ته تیار یم. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د صدر د استثناء په حواله وویل چې دا معاملې دي سپریم کورټ پارلیمان ته وړاندې کړي او چې پارلیمان څه هم فیصله وکړه هغه به د دې ملک او ولس په ګټه کې وي.
زه فکر کوم چې تر ټولو غوره لار دا چې دا معاملہ پارلیمان ته وړاندې کړی شي. هلته به وکتی شي چې څوک د دې په حق کې دي او څوک یې پر ضد دي او دا صرف یوازې د پاکستان صدر ته نه بلکې دا خو ټول نړۍ کې صدر ته ترلاسه وي. زرداری ته نه، هر هغه تن چې په دې چوکې ناست وي هغه ته استثناء ترلاسه وي او زه وایم چې صدر آصف علي زرداری په خپل هم دا استثناء نشي ختمولی.
کله چې مشال ریډیو د پخوانی اټارنی جنرل او د قانون چارو تزیه کار وکیل شاخاور نه د صدر د استثناء لړکی و پختل نو هغه ویل
جی دیکھیے خبر دا دے چکم دا آئین کے دا چکم آرٹیکل 248 دے اغا کی دا لکھلی دی چھ صدر یا گورنر دا صوبے چکم دے اغا تر اغا پورے چھ اغا پدائے عہدے باندے دے تعینات دی اغا باندے دا ہر قسم فوجداری کرمینل پروسیڈنگ چکم دے اغا نشی کدائے شروع کدائے ہم نشی ندا خبر رکھو پا آئین کی بالکل واضح لکھلی دے بلا خبر دا دے چھ پدا این آر او کیس کے سپریم کورٹ دا یو واضح فیصلہ کری دے چھ دا حکومت د سویزرلند چکم اٹرنی جنرل دے اغه تب بیا اغه خط لیکي.
شاخاور زیاته کړه چې د یو ملک پارلیمان کې قانون جوړولې شي نو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی هم دا غواړي چې دا معاملہ پارلیمان ته وړاندې کړي.
وزیر اعظم پرون دام خبره کړی دی چې دا خبره سپریم کورٹ ته پکار دی چې د پارلیمنت ځکه چې د پارلیمنت آئین جوړوي شي او آئین کی ترمیم کوي شي په زما خیال دی چې دا خبره د اوس پارلیمنت ته دی لګیا آئین کی ترمیم کول یا قانون سازی کول دا د پارلیمنت کار دی او چې کم پارلیمنت آئین او قانون جوړی یا ترمیم کوي هغه هر یو عدالت هغه پابندی چې هغه په قانون باندې عمل درآمد کول او یو خبره کېدای شي چې سپریم کورٹ دغه یو قانون ختموي هم شي چې هغه کې داوی چې هغه د آئین کې چې کم د بنیادی حقوق ورکړي دي هغه سره تصادم لري.
د ذکر وړ ده چې د رستیو کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پنجاب باولپور یونیورسټي کې د خطاب په وخت هم ویلی وو چې هغه د سویټزرلینډ چارواکو ته د صدر پر ضد خط نشي لیکلی ځکه چې د داسې کولو سره به هغه د آئین خلاف ورزي وکړي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده. دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی تاجي سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي. د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دی وي.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر درد
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
د پاکستان او امریکای ترمنځ اړیکو د جاجه خستو او نوې کړنلارې ټاکلو په غرض به د پاکستان د پارلیمان شریک غونډه سبا له اسلام آباد کې کیږي. غونډه کې به د امریکای او ناټو سره د تعلقاتو او نوې خارجي پالیسۍ په اړه سیاسي ګوندونو په اعتماد کې اخیستل کیږي. الیاس مساخیل د اسلام آباد نه نور حال راکړي.
دیوان صدر لخوا جاری شوی بیانیه تر مخه د نوې خارجه پالیسۍ ټاکلو او ناتو او امریکای سره د تعلقاتو بیا د سره جاجه غستو د پاره باد د پارلیمان شریک غونډه د روانه میاشتې په شلمنېټه کیږي. د پارلیمان د غونډې دوران به د کمی سلامتی کمیټې سفارشات ایوان ته د غور د پاره وړاندې کول شي. د سفارشاتو کې مهمه نقطې افغانستان کې امریکای سره د مرستې لارې چارې لټول، پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د امریکای مرسته او کومک، او ناتو ته به په کومو شرایطو د رسد اجازه ورکول شامل دي. مشال ریډیو چې کله د امریکای سره د نوي تعلقاتو او ناتو ته د سپلای پاړه د جماعت اسلامي د نائب امیر سراج الحق نه تاسو کو نو هغه وی
مونږ حکومت د پاکستان ته دا وایو چې د یو باوقار عزتمن او خوددار قوم په حیثیت باندې د ټولو ملکونو سره تعلقات پکار دي، خو د چا د مفاداتو لپاره خپل قوم وجل یا خلو د هغه په سرونه چقول دا مناسب نه دي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او مسلم لیگ نون غړی پیر صابر شاه د خپل ګوند دریز صدا سے بیان کړو.
په داسې صورت کې د پارلیمنت یا حکومت چې کوم دی هغه ته 50 صورت امریکای ته داسې مراعات نه دی ورکول پکار چې زمونږ په ځمکه باندې اصله لاړ شي او بیا د زمونږ د خلکو خلاف هغه استعمالیږي.
موجوده نړیوال او سیمایزو حالاتو کې کارپوهان د پاکستان او امریکای کړکیچ او تعلقاتو ته څنګه ګوري؟ په دې حق لراته د سیمایزو چارو کارپوه ډاکټر اشرف علی وې
دا خبره کول چې د پاکستان او امریکای تعلق بیخی پکار نه دی، زمه چې دا به ډیره نامناسبه خبره او دا ممکن نه دی. دا غي بنیادی وجه دا ده چې پاکستان امریکا ته اړتیا لري او امریکا پاکستان ته اړتیا لري.
د یادونه وړ ده چې د تیر کال نومبر په 28 نیټه د مومندو ایجنسی په سیمه کې په سلاله چک پوسټ د امریکایي ځواکونو لخوا په یو بریټ کې 28 پاکستانی عسكر وجل شو. د کومرستو چې پاکستان په ځوابي کاروایي کې د ناتو د رصد لارې اوتړلې او امریکای سره د تعلقاتو د جاج غستو د پاره د پارلیمان سلامتی کمیټه ته دا کار اوسپارلو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات څرنګه سيډي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال ریډیو په خبرونه کې.
اوردونکو د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه به مهمه برخه دته وړاندې کوو. د مهمو خبرونو نه په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کیدونکې دي. ورزو مجید بابر ته چې د دې وخت د مهمو خبرونو نم خبر کی.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یو چارواکی ویلی دی په قبایلی سیمو کې وسلوال او امنیتی ځواکونه د بشری حقوقو خلاف ورزی کوي. فرانس پریس خبر ایجنس وایي په شمالي وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې اته کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر منیر رغزی وایي چې د روانې میاشتې تر پای به اف سی آر په بدل شوي حالت کې نافذ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول بنن واشنگتن ته ځي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو وفای چې د ناتو په مشرۍ ځواکونه باید تر هغه ول افغانستان و نه وزي تر څو پورې چې دا یقیني شي نوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې خپل هیواد چارې په خپل سمبالي کړي. د هند پولیس وایي چې ماوستي افغانانو د هند په ختیځ ریاست اوډیسا کې دوا ایتالوي سیلانیان تښتولي دي. میترومني د ریپبلیکن ګوند انتخابي امیدوار کې دوته چې په نومبر میاشت کې به د ولسمشر باراک اوباما په وړاندې مقابله ته ودرېږي یو بل ګام وړاندې واخیست.
مهم خبرون مورده اوس نظر چې د پاکستان په مطبوعاتو چې دغه هیواد سیمه نړۍ په اړه کوم قسم خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتري او دغه راپور را لیکلی.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼه خپلې اداریو کې دا موضوعات راغستی دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د پارلیمان مشترکه غونډې ته مسلسل 5 خطاب د پاکستان د جمهوری تاریخ یو لویه کارنامه ده، ځکه چې د دې نه وړاندې د پاکستان په تاریخ کې چرته هم جمهوری حکومت خپل مدعا نه ده پوره کړې. ادارې لیکي ولې که بل خوا د صدر آصف علي زرداری دې خطاب ته وکتل شي نو دې کې هیڅ هغه څیز په نظر را نغی کوم چې په دې خطاب کې پکار وو. ادارې لیکي د دې خطاب مقصد داوی چې صدر د تیر شوی کال جاج واخلي او د راتلونکي کال لپاره کړنلارې جوړ کړي. ادارې لیکي چې تیر څلور کلونو کې د حکومت کارکردګي ډیره کمزوري پاتې شوې ده او کچري دوی د دې کارکردګي په بنیاد باندې راتلونکو ټول ټاکنو کې ولسلا ورغلا نو ناکامۍ سره به مخ شي. ادارې اخیری کې لیکي چې د ټول ټاکنو نو وړاندې حکومت له دولس په کشالو باندې پاملرنه ورکول پکار ده. نو باید چې د ټول ټاکنو نو وړاندې حکومت د ولس په کشالو باندې خصوصی پاملرنه ورکړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې بدو امنیتی حالاتو له وجې یو شمېر خلک نور ملکونو کې پناه اخلي او یو وخت وو چې پاکستان افغان کډوالو ته پناه ورکوله او د ملګری ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR د وینا تر مخه پاکستان ټول نړۍ کې پاول نمبر وو، خو نن د دې هیواد خلکو سره د خپل سر فکر دی. ادارې د برتانیې د امیګریشن محکمې په حواله لیکي چې کال 2011 کې یوازې د پاکستان نه 2011 کسانو د سیاسي پناه درخواست ورکړی دی، کوم چې د افغانستان د خلکو نه نیم په نیمه زیات او د ایشیا ټول شمیرې نه هم زیات وو. ادارې په وړاندې وایي چې دې خلکو کې اوس ډاکټران، صحافیان او دغه رنگ نور هنرمندان هم شامل دي، ځکه چې دوی ته په خپل هیواد کې خطر دی. ادارې لیکي چې باید چې حکومت د دې لپاره ګامونه پورته کړي د کومې لپاره چې ضروري ده چې یو ملک کې استحکام وي، د اقلیت د حقونو آگاهي پیدا کړي شي، پولیسو کې سیاسي اثر رسوخ ختم کړي شي، هر چاته انصاف ورکول یقیني کړي او ولسته تعلیم او پوهه ورکړي شي، ګنی دا شمېره به ورځ په ورځ زیاتېږي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک داوه کړی ده چې کراچۍ کې به د قلنګ اغستو مسله په 15 ورځو کې هوار کړي شي. ادارې لیکي چې خدای دې وکړي چې رحمان ملک خپل دا داوا پر اختیا کړي او دارنګ د کراچۍ کاروباریان او صنعتکاران د قلنګ ورکولو د دې عذاب نه خلاص شي. ادارې لیکي چې دا هیڅ ګران نه ده، ځکه چې حکومت وغوښتل نو په دې مسله باندې قابو موندی شي، خو د بده مرغه حکومت د زړه نه یو مسله حل کول نه غواړي. ادارې اخیری کې لیکي چې د حکومت د ذمہوار غړو په شمول رحمان ملک ته ښه معلومه ده چې د قلنګ اغستونکو جړلې کوم زینه راغځېدلې دي، نو تر څو چې د دې ناصر یو یو جړل ختم نه کړي شي د کراچۍ تاجران د دې عذاب نه نشي خلاصېدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
gulfnews.com یو پانی یو مقاله خبره کړې چې په کې راغلي دي د پاکستان زیاتره سیاسي مشرانو تیر اونۍ د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا پارلمان ته په وینا باندې په بحث کولو تیر کړه. ځینې سیاستوال دا یو تاریخي لمحه بلي او وایي چې په 5 ځل د یو جمهوری صدر لخوا پارلمان ته وینا په جمهوریت کې د پرمختګ ثبوت دی. د پیپلز ګوند لپاره دا یو لویه خبره ده چې زرداری لومړی صدر دی چې د پاکستان پارلمان ته یې په 5 وار وینا کړي. او دارنګ یو هیواد چرته چې فوجي حکمرانی هم پاتې شوی هلته کې د یو جمهوریت حکومت پنځه کاله پوره کول ګران کار دی. په مقاله کې راغلی دی زرداری چې منتخب صدر دی په پنځم وار یې پارلمان ته وینا وکړه، خو نوموړي په دې اړه ډېر څه ونه ویل چې د ده په مشرۍ دغه ولسي حکومت څه تګلاره خپله کړې. مقاله لیکونکي زیاتوي دا مهال د پاکستان اقتصاد ډېر زیات خراب دی. همداراز د ولسمشر آصف علي زرداري دغه وینا د نوموړي د ناکامۍ پټه نه کړه چې هغه د ادارو پابند نه دی. حکومت بار بار د سپریم کورټ د حکم رد کړي چې د زرداري پر ضد د کیس اوریدنې لپاره د سویټزرلند چارواکو ته خط ولیکي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي په تیرو څو کلونو کې د پاکستان زیاتره ولس اقتصادي بحران ډېر زیات ځپلې دی. حکومت په قرضو ملک چلوي، د دې تر څنګه په هیواد کې د بجلی او ګیس هم بحران دی، او دارنګ حکومت دې حد ته رسېدلې چې د هیواد ولس نور یوازې په تشو خبرو نشي مطمئن کوي. خود حکومت یوازنی کارنامه داده چې په امنیت ټینګ ساتلو کې یې تر څه حدا پرمختګ کړي، ځکه چې کله موجوده حکومت په واک کې راغله نو هغه وخت با ډېرې زیاتې بمی چاودنی او ځانمرګي بریدونه کېدل، خو اوس پکې تر ډېر حدا کمې راغلې. بلخوا د انټرپرایز سرویسز ادارې لخوا په خبره شوی یو رپورت کې راغلی دی په خیبر پختونخوا صوبه کې حالات بدل شوی دي، او د ګلپاڼې په شان سندرغاړي خوشاله دي چې موجوده صوبایي حکومت د ترګري پر ضد ولاړ دی، او دا رنګ د نورو کلتوري پروګرامونو په ګډون د سندرو پروګرامونه ترتیبوي. ګلپاڼه چې د پښتو ژبې یو ځوانه سندرغاړي ده وایي هغه نه یوازې له موسیقي څخه خوند اخلي بلکې د دې په وسیله د خپل کورنۍ لپاره پیسې هم ګټي. دغه خو غږې او ښکلي سندرغاړي وایي څوک هم خلک د موسیقۍ له اورېدو څخه نشي منع کولی. په مقاله کې راغلی دي کله چې د 2002 کال نه تر 2008 کال پورې په خیبر پښتونخوا کې د متحده مجلس عمل حکومت وو، نو په هغه وخت کې چا د کلتوري پروګرامونو تنظیمولو سوچ هم نشو کولی، خو اوس حالات ډېر زیات ښه شوي دي.
سرالله مومند چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله، اوس د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو راپور په دغه راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې د وروستو پیښو نو وروستو د افغان حکومت او امریکا ترمنځ فاصله زیاته شوې ده. د راپور مهمې برخې د انیس اجمل نور.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې وایي چې امریکایان دا دعوه کوي دوی په افغانستان کې اسلامي نسخې په غلطۍ سره سوځولې دي، خو د روان کاري د عمل بچرته هم په بخښنو غوښتو معاف نه کړی شي. په کندهار کې د یو امریکایي پوځي لخوا د 14 افغان ماشومانو، ښځو او سړو وجنا سره لومړی پیښنه ده. داسې مخکې هم په سلګونو پیښې شوې دي. رپورت وایي چې داسې ښکاري دا سرګندونې د طالبانو لخوا شوې دي، خو د ولسمشر حامد کرزی یا د هغې دفتر لخوا په دې وروستیو کې جاری شوې دي. ورځپاڼه د امریکا او افغانستان ترمنځ کشالې زیاتېدو ته په اشاره کولو سره لیکي چې تر ټولو سخت ردعمل تېره جمعه هغه وخت مخې ته راغو کله چې حامد کرزی د دیروانکارو د ورنه دعا وکړه. رپورت لیکي چې د دواړو پیښو وروستو امریکایي چارواکو د نقصان کمولو په مقصد هڅې کړې دي چې پکې د صدر باراک اوباما په شخصي توګه معافي غوښتې ده، او په تیره اونۍ کې یې دوه ځله حامد کرزی سره خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي د اسلامي نسخو د سوځولو وروستو د بې باورۍ یو داسې فضا جوړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات سمېدل د ځینې خلکو په خبره ګران ښکاري. د دې پیښو وروستو د هیواد د علما شورا د تحقیق کولو په اړه په امریکا کې د سفارت چارواکي اندېښمن دي، خو د رسپانې په خبره د شورا دغه سرګندونې د حامد کرزی دفتر د سار لاندې دي. د امریکایي چارواکو په خبره د شورا کمې سرګندونې چې مخکې شوې وې هغه مینځلارې وې، خو په اخره کې چې کله د حامد کرزی او علما شورا لخوا ګډ بیان جاری شو نو پای کې سخت ټکي استعمال شوي دي. رپورت په اخره کې وایي چې د حامد کرزی دا نظر چې امریکایان وار په وار د هغه غوښتنې نه دي پوره کړې، په کم کې چې د پوز لخوا د شپې چاپې وهل شامل دي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي. دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکه شول.
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړي دي، او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې د یوې میرمنې په ګډون 15 کسان وژل شوي او 12 ولسي وګړي جوبل شوي دي. نن سهار نه د چارواکو په وینا په میرانشاه بازار کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. نور جزئیات د سیمینا زمونږه خبريال راکړي.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا چارواکو پا وینا دا وسلوالو او سیکیورٹی فورسز پا مابین کے دا تیرو دو ورځو نان خطے روانے دی چھ پا نتیجہ کے پا تیرو دو ورځو کے دا یوے زنانا پا گڑون پینزام ڈا او دولس نور جو بل شوی دی. دا شمالی وزیرستان یو سیدون کے عمر خان دا روان صورتحال پا آڑا مشال ریڈیو توائی
پرین رس دا بزرین بندی و دا گلے مولی شیری دی لسم ہم تے ہنے ویڑ کی دی و دے نم ہم تے ہنے و ویڑ کی دی دا ہنڈی سور دی تمام اشپا دا گا گلے وید لارے بارے پا یوزی پا کلیش لگے دلے سبو ایل منزر ٹیم پیرے بجلی کٹ شوی دی آر شای دا لینڈی نویش دی دا پتے پا گا پا وکارے لگے دلی دی.
دا زائی انتظامی یو چارواکی مشال ریڈیو تاوے چه دا سیکیورٹی فورسیز لخوا دا سہرنا پا میرانشاہ بازار کے عملیات روان دی او پا یوش میر شکمنو ٹکانو باندے بمبار کوی. دا دوی دا وینا ترمخا دا سہر ورستا میرانشاہ بازار پا مکمل توگا و تڑل شو او نمالوم مخت پورے گرزمندیز لگا گول شوی دی. د استخباراتی ادارې یو چارواکی ترمخه د شپې پر مهال د وسلوالو لخوا په سیمه کې موجود بلابلو امنیتی پوستو باندې بریدونه شوی دی. دوی وایي سکیورټی فورسز لخوا ځوابي کاروایانې روانې دي او بلابلو سیمو ته د توپو یعنی غټې او وړې ګولې ویشتلې کیږي. شنن سهار یوه ګولا په میرانشاه بازار کې راپریوته او درې ولسی وګړي یې ووژل او اته نور ژوبل شول. د دوی په وینا بله ګولا د میرانشاه بازار سره نږدې په یوه الګاډه کې را پریوتا چه دا غلطه سلور نور دا لسم جماعت شاگردان چه امتحان تا روان و جو بل شول. دا استخباراتی اداره یو بل چارواکی دا نام نخودلو پا شرط مشال ریڈیو تاووی پا دا غپیخو که دا غیب روز تا تیزی راغلا کلا چه تیر ورز دا امنیتی سر تیرو کافیلا دا میرالی بازار سر نیزده نورک سیما که پا دویم زل دا وسلوال برید خکار شوا. دوی اوی دا غلطه دا اسکرو لخوا پا زوابی دزو که یو وسلوال وجل شوی ده. خود وسلوالو لخوا تر اوسه د دې وجل شوی او د بریدونو په باب کم دریز مخیتانه دراغله. د سیمه د خلکو په وینا خلک په کورونو کې ایثار دي او د فورسز لخوا په بلابلو ځایونو باندې د هلیکاپټرونو شیلینګ یعنی بمباری روانه ده. ځایی خلک وایي د عسکرو کمپونو نه د توپو ګولاباری روانه ده او حکیم خیل نورک کلی خلک چرته چې پر فوزی کپلا برید شوی وو نورو سیمو ته د سر د حفاظت په غرض تللی دي. د یادونه ده چې په تیرو سو کالونو کې دا په اول ځل ده چې د سیکیورټی فورسز قافلې او امنیتی پوستې په بیا بیا د وسلوال بریدونو ښکار شوې او د سیکیورټی فورسز لخوا په دومره لویه پیمانه باندې ځوابي کاروایانې روانې دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې به پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم ویشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیرو. واشنگتن پوسټ لیکي د یو امریکایي عسکر لخوا د 1400 ولسی خلکو وجنې دا پښتنې هم راپورته کړي چې جنگونو په څه ډول امریکایي ځواکونه ستړي کړي دي او په ذهنونو والا بد اثرات پرېښودي دي. دغه راپور مهم ټکی فرخنده وزیر وړاندې کړی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان په کندهار ولایت کې هغه امریکایي عسکر چې 1400 کسان یې وجلي د عراق د جګړې وروسته افغانستان ته په داسې حالت کې ولېږل شو چې د عراق په جګړه کې زخمي شوی وو. 38 کلن رابرټ بیلز چې دوه ماشومان هم لري د افغانستان مخکې درې وارې عراق کې پاتې شوی دی او ملګري وایي په دغه جګړه کې زخمي شوی هم وو چې زیات امکان لري په سر یې هم گزار خوړلی وي. د هغه کورنۍ یو شمېر مالی مسلې هم لري او ملګری وایي د ټولو حالاتو هغه ډېر پریشانه کړی وو او کله چې افغانستان ته تلو نو نه غوښتل چې ولاړ شي. واشنگتن پوسټ لیکي دا هغه وجوهات دي چې بیلز په 11 مارچ راپاسېدو او په پنجوایي سیمه کې یې 14 عام خلک ووژل چې پکې د هغه د بچو په عمر کې 4 ماشومان هم شامل دي. د بیلز په رنګ د امریکا په لسګونه پوځیان د افغانستان د 10 کلن جنګا ستړي شوي دي او غواړي خپل وطن ته واپس ستانه شي. دغه پیښه د امریکایي ځواکونو ذهني پریشانۍ هم ښکاره کوي چې اول په عراق کې وو او وروسته افغانستان ته ولېږل شول. د پنجوایي پیښې د امریکا افغانستان اړیکې هم په داسې وخت خرابې کړې دي چې امریکا او نړیوال هیوادونه غواړي د 2014 کال تر پای پورې له دغه هیواده خپل ځواکونه وباسي او د امنیت ذمواري افغان ځواکونو ته وسپاري او له دغې لپاره یې روزنه وکړي. د رابرټ بیلز ملګری او گاونډیان وایي هغه په 2008 کال کې یو اکسیډنټ هم کړی وو او کله چې د عراق وروستو افغانستان ته تلو نو نو خوشاله او کورنۍ او ښځه یې هم په دغه فیصله خپه وو. په عراق کې د هغه سره یو بل پوځي ټیمبرګس وایي کله چې په عراق کې د هغه پښه زخمی شوې وه او هغه په یو صحي مرکز کې داخل وو نو غوښتل یې چې زر تر زره خپل کور ته ولاړ شي. برګس وایي هغه یو تکړه پوځي وو خو دواړه خاوند او ښځه د مالي مشکلاتو له امله سخت پریشانه وو. رابرټ بیلز چې اوس نیول شوی او پلټنې روانې دي د کورنۍ غړي هم نه یوازې په دغه پیښه سخت خفه دي بلکې ډېر حیرانه شوي دي او ښځه یې وایي د خپل خاوند په شا ولاړه ده.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
په پیښور کې د ښځو د ادارې لخوا په دغه موضوع بحث شوی دی چې ښځې د امن په راوستو کې څه کردار ادا کولی شي. په دغه غونډه کې د بیلابیلو مذهبونو سره تړاو لرونکو ښځو برخه اخیستې ده. شبیر جان نور تفصیل راکړي.
په امن راوستو کې د زنانو د کردار په موضوع باندې پیښور کې د زنانو د رهنمایۍ یا ګرلز ګایډ په نوم جوړ کړی شوی یو سرکاري ادارې د سورو لاندې یو پروګرام شو چې پکې د هر مذهب او فرقې سره تعلق لرونکو زنانو او نارونه هم ګډون وکړو. د دوی وینا وه چې ټولو مذهبونو زنانه د مذهب د تړون نه آزاد امن راوستو کې یو مهم کردار لوبولی شي. په دې لړ کې د سکھ مذهب سره تعلق لرونکي هرجندر کور مشال لیډو ته وویل چې دوی په پښتنه سیمه کې د امن راوستو لپاره د نارونه غوندې هر څه کوي.
کم جنکې دی کم خزی دی دم ارس کولی شي دا برابر دی. زیاده تر جنکو ته پکار دی چې هغه کور نه بهر وزي سجده کی سو کی سو ګوري ماغي کی بشعور پیدا شي. زموږ ته پکار دی چې جنکوانو باندې پابندی نه لګو بلکې هغه کور نه بهر لګو چې هغه سجده کوي. ځکه نو ته دا درخواست کوم پہله خو تعلیم وکي. تعلیم ډیر زیات ضروری شی دی.
د لړکی د نوموړ تنظیم مشر روحي تسنیم مشال لیډو ته ویل چې دوی ټولو پیغلوته حوصله ورکوي چې دی په معاشره کې یو مثبت کردار ولوبوي.
موږ دا کوشش کوو چې جنکو ته نوې سره نه یو کانفیډنس ورکو. دا افیکټډ ایریا ته موږ ټچ کوو لګیا یو واغې ته موږ کوو چې تاسو راته شی ویلن ګو تاسو نشی راته نو وی ویل کم اوور دیر. ما ته تھریټس ډیر زیات دي بٹ آی وانټ ټو میک ا هیستری چې یو خزه خو پکې پاسې دا وسکار ګوري جی خزه ډیر لویه تا کدا هغه چې کم دهشتګردي دا ډیر موټي خلک دي ډیر لک خلک دي پوزېټیو خلک پکې ډیر پاډا چنار تیرا دې طرف ته زمونږه ګاید دون زیات دي حالات په وجه سره سرمس شوی دي.
د لړکی د تنظیم سکتر فطرت الیاس بلورویل چې پښتنې زنانه په بهادرې او نرتوب کې د چانه هم کم نه دي.
موت خو بر حق ده او کور کې مراتلې شي بازار کې مراتلې شي او مونږه بهادر قوم مونږه ګری ګونا دا بم بلاست کیږي ازل نه کیږي اوس پرېشته اخر بس تړې شي. څومره زمونږه ځوانان دي زمونږه خزې دي زمونږه کورونه دي برباد شوی دي اخر الله تکانا الله مونږ ته حفاظت کوي.
په خیبر پختونخوا کې د سکھ برادرۍ مشر چرنجیت سنگ په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل چې پښتنې زنانه نه یوازې د کور کارونه بلکې په معاشره کې د امن لپاره هم خپل کردار لوبولی شي.
زمونږ چې کومه صوبه ده خیبر پختونخوا دلته ډېر بد حال دی، هغه تاسو وینئ چې بم بلاسټ کېږي آئے روز چرته جماعت کې چرته پہاڑو کې. نو مونږ دا کوشش کړی دی چې مونږ خو آلریډي لګیا یو امن لپاره کوشش کوو، خو په دې چې کوم مشن مونږ شروع کړی دی کې مونږ سره زنانه هم مونږ سره شرکت وکړي، نو دا زه ګڼم چې دا ډېر یو اهم کار دی. خاص کر ولې چې زمونږ دې صوبه کې صرف دا ګڼلې شوی دی چې جی زنانه چې کومه ده دا صرف کور د پاره ده. مونږ دا وایو چې نه، نن زنانه چې کومه ده هغه مرد سره شانه بشانه په دې امن تحریک کې حصه والی.
یادونه وړ ده چې دغه غونډه کې زنانه غړو په ډاګه کړه چې دوی معاشره کله هم د مذهب په نوم نه ده تقسیم کړی او نه به یې تقسیم کړي، او دا چې د پښتني سیمې د امن لپاره به دوی خپلې هلې ځلې جاري ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
د کوټي او چمن پمنس کې په کلا عبدالله سیمه کې لوی لارا د کوجک پغره راوړي. په یاد غر کې د ایشیا یو تر ټولو د اورګاډي ټنل جوړ شوی دی. د کوجک پغره کې یاد ټنل په 1991 میلادي کال کې جوړ شوی. د دغه تاریخي غره او ټنل په حق له هم دغه سیمې نه خدای نور ناصر نور حال راکړي.
د کوجک تاریخي غر د پښتني وطن یو له مهمو غرونو څخه دی چې د کندهار او کوټې ترمنځ موجود دی، او له همدې امله د سیمې خلک ورته د میانز یا منځکی غر هم وایي. په دې تاریخي غره له دې سره چې لوی لارې پر سر تللې، خو د انګریزانو په وخت کې د اورګاډي لپاره په 1991 میلادي کال کې شاوخوا یو نیم کیلومتر اوږد تونل جوړ شوی چې نن هم هر ورځ د کوټې او چمن اورګاډي په دې تونل کې دوه واره ځي راځي. د کوجک غر د عبدالله خان د برمزو له مچکرو څخه پیلېږي او هابلی غاړې ته په زاړه چمن ختمېږي. د کوژک غره د دې تونل په حق له د سیمې یو وسیدونکو حمید څه داسې وایي.
دا ټنډیل چې په دې غره کې وتلی دی، دا تقریبا د پاکستان په ټوټل غرو کې چې دی دا ډېر غټ ټنډیل وتلی دی، او دا مشهور هم دا ټنډیل د جاول مثلا کوژک ورته وایي. او که موږ نه زموږ نیکګان پر دې علاقه باندې آباد وو په دغه نامه باندې ورته ویل، او موږ چې دا وسره لوی سوي ځوانان سوي امې مطلب موږ دغه د کوژک په دغه باندې.
د کوژک غره په سر د موټرو لار ده چې هر ورځ پرې په زرهاو موټرې اوړي را اوړي، خو په دې تاریخي غره تیر سوې لاره د کوټې او چمن د نورې لارې غوندې خرابه ده. په چمن کې د کوژک په نامه د ورځپاڼې چلوونکی محمد اسلم اڅکزای د کوژک د معنا او همدې لارې په حق لوای.
کوژک نوم لفظي معنا پښتو کې کوژ وژ ورته وایي. کوژک لاره حقیقت ډېره خرابه ده، دا وخت موجوده وخت ډېره خرابه ده، او خاص کر په بارانو په واورو کې. یعنی دا لار بیخي د تګ راتګ په مخ درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې تړل شوي، چې د لکبله د مسافر کله ماشومان دي که ښځې دي که سپنږیرې دي، او دې ته ډېرې سخته ستونزې مشکلات په واورو کې پساو سي، په بارانو کې پساو سي، دې د وجې ډېر مشکلات. او دا رنګه په دا کوژک یعنی داسې میاشت نهسته چې یو حادثه کې کېږي د خراب ول د وجې سخت.
له دې سره چې د پښتنو ډېری مورخینو د کوژک ذکر په وار وار کړی، په کوټه کې څېړونکی او لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقی هم وایي د پښتنو لوی مبارز احمد شاه ابدالي به په دوبی کې اکثره د کوژک غره ته راتلو. که څه هم په اوس وخت کې د کوژک غر ټول سپیره او هغه څه شایسته پاتې نه دی، خو ډاکټر رفیقی وایي په هغه وخت کې داسې نه وو. په دې برسره ډاکټر رفیقی زیاتوي د احمد شاه ابدالي لشکر به اکثره وخت په کوژک غره دی خواته اوښتي.
کله چې موږ وینو د احمدشاه بابا لشکر چې د بانیفت په لور خوځیږي، نو د ده سره چې د پښتنو کمی لشکر دي هغه همدغه د کوژک له درې څخه تیریږي او بیا پر سند باندې او بیا پر هند باندې حملې.
په کوټه کې یاد څېړونکي او لیکوال زیاته کړه د پښتنو د دې مبارز احمد شاه ابدالي وفات هم د کوژک په غره کې سوی. له دې سره په کوژک غره کې د اورګاډي لپاره د آسیا تر ټولو لوی تونل هم یو سل شل کال وړاندې جوړ سوی. د کوژک تونل په حق له بیا هم نموړی لیکوال زیاتوي.
هغه تونل چې د انګریز یو د دې یو انجینیر چې هغه کوم کیلکولیشنز کړو چې دا ورته د دې نه چې نه اوسې او بیا د هغه خواته د چمن د خواته کیندنه او د شلمغ د خواته کیندنه نو دا باید په پلانی شفا سره یو ځای کې په پلانی ورځ کې ټاکلې ورځ خو هغه دا شو چې په هغه ورځ چې دا نسل داسې دی یو څو فوټو فرق کې وو هغه شپه هغه انجینیر خودکشي وکړه چې دا زما علم ولي غلط او حال دا چې زه د خودکشي پس په دا بله ورځ دا تنل دا خوا کیندنه او د دې خوا کیندنه سره پی وسط وه
د یاد انجینیر په حق له چې دا کوژک دا تونل یې جوړ کړ ځینې نور مورخین لیکي د دا ترمړنې وروسته بیا دا څرګند سو چې په دې درې کلنۍ کې چې په تونل کار روان و یوه ورځ مزدورانو کار کړی نه و البته ورځ یې شمیرلې وه چې د دوی په خبره همدا یې لامل و چې هغه انجینیر په ټاکلي وخت کې دا تونل پوره نه کړی سو د دې تر څنګ له ادبي پلوه هم کوژک ځانګړی نوم لري د پښتو ادب نامتو لیکوال او شاعر عبدالسلام عاشیزی هم په کوژک غره کې زیږیدلی او همدلته یې د عمر ډیری برخه تیره کړې په دې برسیره چې د کوژک غره له بیل بیل ځایونو څخه د چمن ټول ښار ښکاري نو هلته د همدې غره له خواجه عمران څوکه څخه یوې خواته د کوټې او بلې خواته د کندهار ناوې لیدل کېدای سي خدای نور ناصر مشال راډیو کوژک
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې درورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
په جلال آباد کې یو شمیر جنوایی چې د جالی کریمو د استعمال لوجې په مخونو داغونه جوړ شوې دي بلخوا د منیارې په مارکیټ کې یو تن دکاندار هم دا مني چې بازار ته جالی کریمونه راغلي دي تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عبد راکي
که یو لور ته سنگار او میک اپ د خزینه او کمزوري ګڼل کیږي بل لور ته په جلال آباد ښار کې یو شمیر جنی د میک اپ له توکو څخه شکایت کوي د رخصار په نوم یو انجلۍ چې په مخې زی زی داغونه جوړ شوی وو خپل کی سره ته کوي
زماره کاکا زوی واده زارشګه ته لاړ دی یو رقم کریم را باندې مخ باندې استعمال نو چې کله ما مخ وینځلو د مخ کې می یو رقم بخار غونډه خاتلو خارخ پیدا کو هغه بخار به خپل په دی دانو بدل شو څو مودا خارخ کو دا غږه ټپه ته شوله ټول مخ می رټه شو دا غږه ټوب راوته دی لازمه چې خلک استعمالي دا کومه فند چې استعمالي باید استعمال نکي عموما دا څه خلک وي خسته کیږي ما سات کی چې کله مرته وګرځي یا مو دی تنور د کینی یا هغه رټه کیږي نو اوس ما اندازما وګوره مخه لټه لټه شوی دی
د زرغونی په نوم یو بل انجلۍ وایي چې خدای تعالی چې کومه پیتی خکلا چاته ورکړی وي په هغې دې شکر وباسي
مو مدرسه کې یو جنۍ ده دسې مخې صدر ته هم خو تور غوندې وو همدا لازما کریم هغسې په مخې استعمال کړی د پوزې نه مکمل پوټکې د هغې لرې کړې ما ورته وویل جنۍ دا مخ دی ولي وایي دا مې دا کریم استعمال کړی دی زه کابل ورځ کوژدر وه هغه هم چې وکتل ټول دا پوزې سمه توره شوې وه نو زما ټولو خویندو نه همدا هیله ده چې دا کریمونه دې پرېږدي الله چې چاته کوم شکل ورکړی هغې باندې شکر وباسي
بلخوا د جلال آباد ښار د مینیرۍ مارکیټ یو تن دوکاندار دا مني چې جعلي او تاریخ تیر کریمونه بازار ته غلی په کار د شپ اخیستو کې دقت وکړې شي
زه تمیم نومیږم او زه خپل هم دغلته په شریف مارکیټ کې د مینارې یو ما دکان لرم خبره دا ده دغه بازي کریمونه چې موږ خرڅو موږ د مخ د خپل او په خاطر باندې چې هغه مخ نور هم خپل شي په وخت چې په مخ باندې داسې دغه رمستکیږي نو کېدې شي چې دا یا د کریم تاریخ تیر وي یا دا تقلبي وي یعنی دویم لمبر مال وي او د دې ترڅنګ به چې هغه خلک چې سودام کوي به دغه تاریخ وګوري چې دغه کریم تاریخ تیر دی
د نجونو د دې ستونزې په وړاندې د ننګرهار د خزو چارو مشره انیسا عمرانی وایي چې پام کې لري چې د خزو په باغ کې د میک اپ لپاره په اساسي توګه یو مرکز پرانیزي
په ننګرهار ولایت کې زیاتره ارایشګادي مثلا د مقدس ارایشګادي چې دای ما سره وعده کړی دا چې د خزو په باندې ما ماته البته دکان زیرا کې زه غواړم چې یو د پوستکي کلینیک جوړ کړم فعلاً د پاروس خارج ته تل دا هغه غواړي چې یو کال د پاره ترنینګونه واخلي او د خزو په باندې داس یو کلینیک جوړ کړو چې هغه د خزو د پوستکي د خوالي په خاطر وسی یعنی خزو په خپل مخ او پوستکي کې هر مشکل لري کولای شي چې زه داسې خزو ته پیدا کوم چې د خزو په باندې کدا کلینیک ولري کدا واخانه ولري چې ترڅو وکولای شي چې د خزو مشکل حل شي دا غینه منګه کوشش کوو چې د امکانات مونږ خوندو برابر
یاد دی وی چې یو لور تنجونی له سنگار څخه زلوتوري شي نو بل لور ته په ننګرهار کې ګڼ شمیر ځوانانو میک اپ ته مخه کړی ده باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
موسیقی
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.